ترنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د ایران د امیر روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو او قابلو د روزنې موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه د دې هوکړې خبر ورکړی دی. ایرانی چارواکي داسې مهال افغانانو ته د نرسۍ او قابلیتوب د روزنې امکانات برابروي چې د ازادۍ راډیو د فردا څانګې د یو تازه راپور له مخې په تیرو څو کلونو کې 14,000 ایرانی ډاکټران او زرګونه نرسان او قابلې له خپل هېواده وتلي دي. ایرانی ډاکټران شکایت کوي چې په دغه هېواد کې دننه مناسب معاش او دولتي ملاتړ نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارې اداره وایي د ایران د ریل لارو د ادارې په بلنه نن سهار یو پلاوی تهران ته استولی دی. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ریل لارې د ادارې د رئیس بختور رحمان شرافت په مشرۍ پلاوی به د تهران د سفر په لړ کې د خاف هرات د ریل لارې د درېمې برخې د کار د چټکتیا، د افغانستان د ریل لارې د ادارې کارکوونکو ته د لنډمهالو تخنیکي کورسونو د پیلولو او دوه اړخیزو اړیکو په باب خبرې وکړي. د ایران د خاف او هرات د ریل لارې د بشپړېدو په صورت کې د افغانستان ریل لار د ایران او ترکیې له لارې له اروپا سره وصلی شي. د افغانستان د فوټبال تر 19 کلونو کشرې لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو درې مقام وګاټه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم د کافا جام سیالیو درېمه لوبه ازبکستان ته 3-0 وبایلله، خو له دې سره سره درې مقام خپل کړ. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتو ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې د غړي علي وزیر په ضمانت خوشي کولو پریکړه څه باندې یوه میاشت ځنډولې، خو د دغه غورځنګ د بلې فعالې ایمان مزاري ضمانت یې ومانه. د راپورونو له مخې ایمان مزاري له بنده له خلاصېدو سره سم بیرته نیول شوې ده. دوی دواړه د اګست 14 په اسلام آباد کې یوه لاریون ته له وینا وروسته ونیول شول او پر خلاف یې دوسیې جوړې شوې. په تاجکستان کې تر زورور ورښت او طوفان وروسته سیلونو لښتر لږه 14 کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا د دغه هېواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمېنې دوشنبې په وحدت او رودکي ولسوالیو کې مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې سیلونو په دغو سیمو کې لاري او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د چارواکو په حواله لیکلي چې د تاجکستان په سیل ځپلو سیمو کې د ځکه شوېدنې خبرداري لا په خپل حال پاتې دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدای شي او دی به له پارلمان وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. هغه پرون یکشنبه په یو تلویزیونی مرکه کې چې په خپل ټلګرام چینل کې خبره کړې ویلي دی به له پارلمان وغواړي چې د وړاندیزونو پر اساس یې د یو قانون پر تصویبولو کار پیل کړي. زیلنسکی زیاته کړې چې پر فساد تورن کسان باید جزا وویني، ځکه چې اوکراینی ټولنه د ده په خبره د دیموکراسۍ په لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د بشری حقوقو د څار سازمان وای افغانستان د شذو لپاره په زندان بدل شوی. د شذو خلاف د طالبانو د بندیزونو په دوام کې حقوقي بندي امیر ته لسو منه شوی. په دې اړه د شذو د حقوقو فعالان سوی
اما الله هم دې سترګې غړوي چې وزورو څنګه خفقو.
په پکتیا کې د باري موټرو چلوونکي وایي ځایي چارواکو د دوی ټرکونه له درو میاشتو راهیسې درولي.
دا موړل انتقالول مو کابل ته مترنن ورځې پورې مونږ ته موټر خوشي نه کړل، ټیرونه یې واش کیدل.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. واکسینران وایي ځینې کسان خپل ماشومان نه واکسین کوي.
کله خو بیا قانی کړی شي ماشومان واکسین شي، کله په یو بانه او بله بانه باندې ځینې کسان داسې وي چې هغه له واکسین نه پاتې شي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
د بشری حقوقو د څار بنسټ په افغان جنو او شزو د طالبانو نوی بندیسته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی دی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی وړ مورس په یو ویډیو کې وویل چې له دې وروسته نجونې او ښځې د بندي امیر ملي پارک ته نشي تلی. خود بشری حقوقو د څار سازمان د شزو برخی مرستیالی هیدربار تیرش په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پانه کې کلی طالبان د نجونو په زده کړو کار او سفر په بندیز لګولو قانی نشول، اوس غواړي چې ان طبي پارکونو ته د تلو مخه ونیسي. د دې موضوع جزئیات امید زهیرمل باندې کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو برخې مرستیال هیدربار د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغې پریکړې ته سخت غبرګون ښودلې چې نجونې او ښځې بندي امیر ملي پارک ته له تلو منع کړي. هغې تیره شپه په خپله ایکس شبکه لیکلي، طالبان چې له زده کړو کار او سفر کولو د نجونو او ښځو په راګرځولو نه دي قانع شوي، غواړي اوس پارکونه، لوبغالي او طبیعت هم ترې واخلي. هیدربار زیاتوي ګام په ګام د ښځو پر وړاندې دیوالونه درېږي، هغه څه چې میرمن بار یې په زندان د هر کور بدلیدل بولي. لدې وړاندې هم بیلابیلو ادارو د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو او خپل افغانانو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دا پریکړه غندلې و چې ویلې دي د ویکرن لارې تر چمتو کولو به بندي امیر ملي پارک ته د ښځو د تګ مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غبرګونونو په اړه کوم نوی دریځ نه دی ښودلی، خو وړاندې خپلو دارول پریکړو ته د شرعي کړن لارو نوم ورکړی. هغه چې خپله یو شمېر دیني عالمانو له دې ډلې د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي نړۍ ټولنې په نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه له اسلام سره په ټکر کې بللي. هاخوا به بندي امیر ملي پارک یو شمېر هټیوالې ښځې وایي دا پریکړه به د دوی کار روزګار چې لاله وړاندې ځپل شوی نور هم خراب کړي. نو د یوې هټیوالې چې د امنیتي خوندیتوب په هدف نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل واکته د طالبانو له رسېدو وروسته بندي امیر پارک ته د ښځو راتګ کم شوی و چې له امله یې د دوی کار روزګار هم خراب شوی، خو دا پریکړه به د دوی کوچنۍ سوداګري د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. د بامیان اوسیدونکي زهرا قمبری بیا وایي بندي امیر ملي پارک ته د نجونو او ښځو په تلو بندیز په دې ولایت کې په ډېرو نجونو او ښځو له رواني پلوه بد اغېزه کړې ده.
دا یو ډېر زشت له منطقه لري او غیر انساني عمل دی. طالبانو تیر دوه کلونو کې ښځې له فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي فعالیتونو لرې کړي او قوه نیمه ټولنه یې بېخي له ټولنې حذف کړي. وړاندې د ښځو پارکونه نارینه وو ته بیل کړل، اوس یې بېخي بندي امیر ته هم راتګ منع کړ.
زنانان مردانه ساخته بودن و حالا کاملا من کردن برای زنان.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې په افغان جون او خوځو خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې لاملې افغان جون او خوځې د دوی د خپل واکمنۍ هم د تیرې دورې په څیر تیاره بولي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو څار بنسټ د شزو د برخې مسؤول هیدربار ویلي چې له تعلیمي او کاري چاپیریال وروسته اوس نو بندي امیر ته د شزو پر تګ د طالبانو بندیز شزې له طبیعت او ټولنې هم نه کړی او کورونه د شزو لپاره په واقعي زندانونو بدل شوي دي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له لیکوال او مدني فعال اوژي امیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې د طالبانو حکومت په وروستیو محدود دیتونو پر شزو د ژوند کړي څومره تنگه کړي ده.
هر ورځ مونږ فکر کوو چې نور به بس وي، هم دومره بندیزونه چې دوی لګولې دي، اما الله هم دې سترګې غړوي چې نور چی کولای شو چې دې تن الله هم دغه د ژوند څنګه څنګه کو او الله هم دې پسند کو پرې کولنه کې څنګه وزورو څنګه خفه کو. حتی د دې ذهن دې نغه شو چې د خزي هلته چې ځي دوی ته معلومې دي چې هلته څوک یوازې دی نه، چې هلته خپل د والدینو سره ځي، که نجونې دي، که میرمنه ده، خپل خاوند سره یا خپل میړه سره یا خپل د کورنۍ غړو سره، د نارینهو سره ځي، یو ځای ځي، ځکه هغه د یو محل نه ډېر لرې واټن لري. په دې وروستیو کې چې هغه ښځې چې د لوړ تحصیلاتو لپاره اسلامي ملک ته د خپل محرم سره تلله ته هغوی وګرځول شو، نو معلومیږي چې دوی دا محرم و نامحرم پسې نه ګرځي، فقط چې هر رقم وي دوی باید خپل دغه د هستۍ او د بقا لاره باید ترې ورک وي او داسې وځوروي چې حتی په زندان کې به هم دومره ځورونه نه وي چې اوس دا ژوند یې په موږ داسې کړی دی.
د ټولو تفریح سیمو په ګډون بند امیر ته د خزو پر تک باندې د محدودیت لګولو یو توجیه د طالبانو لخوا دا و چې هلته خزې د تک په محل حجاب نه مراعتوي. تر اوسه پورې داسې کوم خاص او مشخص تعریف د طالبانو لخوا د حجاب په اړه افغاني ټولنې ته وړاندې شوی چې هغه خزو نوی مراعت کړی او په ټولنه کې هغه نوی مراعت شوی؟
حجاب خلق هیڅ لیدل کېږي نه. خلق عمره خپه دي، عمره غمګین دي، وایي دا خو یو حجاب وایي چې درې دانې بوجۍ زموږ په سر کې هغه منو، هم اولاد مو پرېږدي چې خپل آینده وټاکي، خپل ژوند یې روښانه شي، علم پوهه ترلاسه کړي، بس په ټولنه کې کار وکړي چې چا ته احتیاج نه وي، دا ټولنه پرمختګ وکړي، خپل د ژوند دپاره، د هوساینې بسینې دپاره، د خپل احتیاجات د رفع کولو دپاره باید دا ژوند وکړي او کار وکړي. متاسفانه دغه بانګیري ده، د افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده. دلته حجاب که دوی ووایي که ونه وایي، داسې کورنۍ اصلان خپل چونو ته لورانو ته توصیه کوي، هغوی هم مراتوي. ما داسې بې حجابي نه ده لیدلې. اوس خو بیخي بیخي که دوی ووایي چې دا حجاب دې هم لرې که دوی نه لرې کوي، دوی عادت شوي دي او دوی ځان مسؤول احساسوي او دا مراتوي، دی خوښ دی. هسې بانی دي چې دوی په خلکو باندې هیڅوک بې حجابي نه خوښوي. دلته فکر وکړه میکریانو کې دلته تنګ ځای دی، ته پوهېږي داسې ښه یو تفریقا وو چې میرمنې هلته به تلل، سره به تبادله افکار کوو یو بل سره، د دوی ذهنونه رواني لحاظ د دوی هغه فکر به ښه کېده، ځان ته به مار ورکوو، سپورټ به یې کوو. اما باور وکړه هغه اوس تړل شوی دی. ټول خلک افسوس کوي چې یعنې څه اوس زه د تفریقا نه بیرون دلته په خاورو کې سره ګورو، مجبور یو چې د کورونه ووځو. مګر هغه ځای د لکه یو هغه غوندې قلف اچولی دی، غټ قلف خلک ورته وي او جګر خوندېږي.
مدني فعاله اوژه امیل و چې مرکه تاسو له آزادي راډیو اورېده.
آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق دوهم پړاو پیل شو. له پولیو څخه پاک افغانستان ویبپاڼې په خپل اکس یا ټویټر کې لیکلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په جنوب کې په اورزګان او په شمال کې په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې له 15 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو واکسین لومړی پړاو پای ته رسیدلی و. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په جوزجان، سریپول، بلخ، فاریاب، سمنګان او اورزګان ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم پړاو پیل شوی دی. یاد سازمان د خلکو غوښتي چې له واکسین کوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. تر دې مخکې د پولیو څخه د پاک افغانستان ویبپاڼې او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کمپاین په دې پړاو کې به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په نیمروز ولایت کې د 15 کلونو څخه د کم عمره دوو ماشومانو مور فرزانه وایي دا واکسین د پولیو څخه د مخنیوي په برخه کې د ماشومانو لپاره خورا مهم دی.
زه د کوچنی لرم، د پولیو واکسین تیم راغلی، زما کوچنی واکسین کړي. له ټول میندو غواړم خپل اولادونو پولیو واکسین ته کړي.
محمد علی چې د غور ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته ویل د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین شوې ده.
اطفال ما تیرسای اخیر واکسین
زموږ ماشومان په دې دوه ورځو کې د پولیو په وړاندې واکسین شول. د دې لپاره چې ماشومان د پولیو څخه وژغورل شي او روغ پاتې شي دا واکسین ډیر اړین دی.
په لغمان ولایت کې د پولیو د واکسیناتورانو د همغږي مسؤل سید عبدالرقیب هاشمی ازادي رادیو ته ویل دوی د جمعتونو لاله خلکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات مات ورکړی دی.
ساحو کې داسې دي چې هلته د خلکو اوسم علمي کچه ښکته ده، مختلف نظرونه په دې اړه باندې لري، خو چې بیا کله ورسره خبرو ته کینو او خبرو ته راوغواړو نو بیا داسې خاص دلیل ورسره نه وي. کله خو بیا قانع کړی شي، قناعت ورته ورکړ شو، ورکړو ماشومان واکسین شي، کله په یو بانه او بله بانه باندې بالاخره ځینې کسان داسې وي چې هغه له واکسین نه پاتې شي.
مخکې تر دې یو شمیر واکسیناتورانو ازادي راډیو ته ویلو چې په ځینو مواردو کې خلک د واکسین د تطبیق په برخه کې همکاري نه کوي. دا کمپاین داسې حال کې پیلیږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په ګډون بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویلو چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس د نمونو د معلومولو په خاطر د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1,000,000 ځانګړي شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې سږکال د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي، کومې چې په شمزه یا ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې لا هم له منځه نه دي تللې او د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګزان یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په پکتیا کې لسګونه موټر چلوونکي چې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د ځایي مسؤلانو لخوا په لرګیو بار موټرونه درول شوي غوښتنه کوي چې د دوی موټرونه دي خوشي شي. له بلې خوا ځایي طالب چارواکي وایي دوی د موټرونو او لرګیو د پریښودو په اړه د مرکزي ادارې پریکړې ته په تمه دي. د پکتیا مرکز ګردیز ته د دې ولایت د ځاځیو، تمکنیو، لجی احمدخیلو، ځدران میشتو سیمو او خوست څخه وچ لرګي وړل کیږي چې ډېره برخه یې بیا له هغه ځایه پلازمینې کابل ته لیږدول کیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په پکتیا کې د یو شمېر هغو باروړونکو موټرو ډریوران چې مخکې لرګي بار کړي وای، له دریو میاشتو راهیسې د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوي او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی زیاتوي ټولې وچ لرګي بار کړي او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د لرګیو د بار وړونکي موټر یو ډریور رحمت ولی ویل
دا مروړي دي د شرینو نه جان خیلو نه چار بار کړي دي، چا د خوسر بار کړي، چا د دوو مندر بار کړي دي. دا موږ نه په دغه ګردیز کې نیولې، څوک په رود کې، څوک په بلدا کې، څوک په د بار چک پین، په دغو زیرو کې، په دغو وطنو کې نیولې دي. دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشي نه کړل. ټیرونه واش کیدل کمونه شالش وی په ویډول ډیرونه وټنګې دل بیټرۍ کور پرېخلو نو طریقې چې مونږ نه خوشی کړي مونږ به ورو رجونه دی مو دغه غورځي وایو.
یو بل تندریور حبیب رحمان وای چې په نیور شو ټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
څنګه لرګی چې دی په دا کې یم شین لرګی نشته. می په افغانستان ډېر خوشاله کی چې ونه باندې شي دا غي میږي پر ما خاک دی. د افغانستان میګم د غار ته غار د غار وطن دی د غار اوسیدونکو در نه دوی چې میخه بل دولت نه ویلی میګ افغانستان لنګا وی میګ افغانستان لنګا وی نه میګ افغانستان جوړوي یا چې فق د لسانه شي مړی لوګه مړی کیږي نه پته کیږي.
یو بل تندری ور اقبال زازای وای دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنای زمانه تخصیصای خو بیا هم د دوی موټر دا درې درنی میاشت په حکومتي ادارو کې ډاک ولاړ دي.
تر کابل پورې موږ رسیدلی یو، تر ارزو پورې رسیدلی موږ دا وعده کړی چې دا به بالکل خلاصو. نو ځان لږ خو ټول ویلور دی و دا ګوري کچې ته یو خوشنرګای کې و موږ کاغذونه خسته دي موږ ته زمينتون درو کړی دي چې دا په دغه زمينات چې دا کوم زمينات موږ ته درکو تاسو بده بیا لږ نه کار بارای خوشته موږ کار بارو یا نه کچې ته یو خوشنرګای کې و موږ ذمہ واری دا ولرګای.
بلخو چارواکي منی چې درول شو موټر باندې درې درنی میاشتې تیری شوې دي. خدا چې موضوع مرکز سره شریک شوی نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال ذبیح الله وایي
مرکز نه یو هیئت راغی چې هغه شپدغه کې یو د زراعت ریاست مرستیال مولوی صدر اعظم عثماني صاحب هم راغلی و نو امید شته چې په نن سبا کې انشاء الله د دوی طرف موږ ته مکتوب راشي د خلاص.
یاد دی بی د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان پکتیا خوست او پکتیکا هم په طبیعي ډول پریمانه ځنګلي سیمې لري چې د دغه ځنګلونو نویوالو یا برخه په ورستیو لسیزو کې وحل شویده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې پلې کړي خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د بشری حقوقو فعالان وای روسیا د منځنۍ آسیا کډوال د تابعیت په بدل کې پوځي خدمتونو ته مجبوروي. دغو فعالانو ویلي د روسیې دفاع وزارت داسې مهال دغه کډوال استخداموي چې کرملن هڅه کوي د اوکراین د جګړې په هدف د پوځیانو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودی اورو.
د بشری حقوقو فعالان وایي داسې عملی بیلګې پیدا کړي چې ښایي د روسیې دفاع وزارت د روسیې د تابعیت په بدل کې د منځنۍ آسیا کډوال پوځي لیکو ته جذبوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي، په روسیا کې میشت د منځنۍ آسیا تابعیت لرونکي او بې تابعیت کډوال دا مهال د روسیې لپاره د پوځي خدمتونو یو مهم هدف ګرځېدلی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار له ووتر وو ټلګرام چینل سره په مرکه کې ویلي چې په روسیا کې پنځو کډوالو له هغې سره پوځي لیکو ته د مجبورولو په اړه خبرې کړې دي. د تاتیانا په خبره د غډاله کې د تاجکستان یو کډوال شامل دی چې په پوځي لیکو کې د اجباري استخدام شکایت یې د روسیې کورنیو چارو وزارت ته هم رسیدلی دی. د بشری حقوقو دغه فعال ویلي دغه تاجکستانی کډوال چې نوم یې نه دی یاد شوی د شکایت له ثبت وروسته له روسیې شړل شوی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار ویلي دی د خپلو دغو شواهدو په اړه د بشری حقوقو سیمه ییزو بنسټونو ته راپورونه هم ورکړي خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. روسی چارواکو تر اوسه د بشری حقوقو د فعالانو دغه ادعا ته چې له کډوالو په پوځي لیکو کې ګټه اخلي څه نه دی ویلي، خو د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې په نورو هیوادونو کې له پوځي فعالیته ډډه وکړي. په دې لړ کې تاجکستان او قرغیزستان د خپلو خلکو غوښتي چې له هیواده بهر پوځي فعالیت د جزا د کوډ خلاف عمل دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 اپریل میاشت کې هغه قانون توشیه کړ چې پکې راغلی کڅوک د روسیې د پاوځ سپکه ووایي تابعیت له لاسه ورکوي. په دغه قانون کې دا هم راغلی چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره معلومه کړي چې یو کس د هغوی ملي امنیت ته خطر پیښوي، امکان شته چې تابعیت له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیه د مهال د 5.5 میلیونه کډوالو قربانه ده چې ډیره برخه یې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع دي. په پوځي برخه کې له دغو کډوالو د استفادې راپورونه داسې مهال خبرېږي چې اوکراین کې د روسیې جګړه له 13 میاشتو هم واوښته او لا یې هم د پای ته رسېدو څرک نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یش به رفانان شکایت کوي چې درمل بی کیفیت دي. دوی چې د بلا بلا ولایتونو اوسیدونکو دی وای له همدې عمل خپل ناروغان د درملنې لپاره بهر تبيای. درمل جوړونکي او د روغتیاي چارو پوهان هم داستون زتای دی. خود طالبانو د حکومت د درمل او خوراکي توکو د ملي ادارې چارواکي وای دوی د څار لپاره ډیجیټل سیستم او نوې کړن لار جوړ کړی دی چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغانان وای درمل بې کیفیت دی او ناروغان پرې نه کیږي. د کابل ښار اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل له همدې عمل خپل رنزور زوی ته درمل لګاونډیو هیوادونو راغواړي.
زویت می ناروغ دی، هر میاش پرې نه اخلي، د وینې سرطان لري. کوم درمل چې زه له پاکستانه اخلم هغه پرې تاثیر کوي خو له افغانستانه هیڅ اخلم تاثیر نه کوي، ځکه چې د هغه ځای د درملو کیفیت ښه دی، دلته بې کیفیت راوړي.
د تخار اوسیدونکو حسنا بیا بل کیسه کوي.
وختي کې داوا غرفته بده مسبجه کې دا
کله چې ما درمل واخیستل د درملو په بکس کې د درملو پر ځای چونه وړه میخونه و چې واقعا د حیرانتیا خبره ده.
واقعا جای تعجب است.
درمل پلورونکو ستونزې منی خوای په زینو حالات کې دوی ته هم پیژندل ستونزمن دي. دوی په خبره د طالبان حکومت اړوند ادارې باید بازار ته د بی کیفیت درملو د ویش مخه ونیسي. د بادغیس ولایت په قلاینو خار کې د یو درملتون څښتن محمد یار نظری ازادي رادیو ته وویل
دواهای تقلبی یا
د افغانستان بازارونو ته غیر معیاري درمل په بلابلو بڼو راځي. دا درمل د کومو شرکتونو لخوا چې تولیدېږي ډیر په منظم ډول بستبندي او رنگ ورکول کیږي. موږ نو شو کولای د اصلي او جعلي درملو ترمنځ توپیر وکړو. د دې ناورین مسولیت ډیر حکومت ته ورګرځي.
بحران بیشتر به دوش حکومت است.
د کابل یو بل درمل پلورونکو محمد ناصر محمد غغولای د هم ستونزمنی خود بی کیفیت درملو پلورلو انکار کوي.
ما د کابل ادویه‌های بی کیفیت
ځو موږ په کابل کې له بی کیفیت درملو سره ډیر مخ شوی یو. هغه درمل چې د بیلګې په توګه په یخچالونو کې وو کابل ته راغلي او په غیر معیاري ډول موږ ته راکول شوی دي خو موږ ترې انکار کړی.
دادا سره کې بیګیره بخاره ولی موږ خودداری کړم.
یو شمیر روغتیا پالان هم تاییدوي چې دا ستونزه شته او د ځینو درملو کیفیت ډیر ټیټ دی. ډاکټر فضل الله ممتاز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بنا به تجربه کې ما دارم و ای قضیه ما درست پیگیری میکنم.
د هغه تجربه لمخه چې موګی لرو او زه دا موضوع په سم ډول تعقیبوم، ډېرې درمل چې د پاکستان، هند، حتی چین، ایران او نورو هیوادونو څخه راځي دوه عمده ستونزې لري. لومړی ستونزه داره چې دوی ټیټ کیفیت لرونکي حتی جالی درمل افغانستان ته صادروي. دوهم هغه درمل چې تاریخ تیر شوی وي، قیمت کم شوی وي، نیټه یې پای ته رسیدلې وي، نوې نیټه پرې وهي او افغانستان ته رواردېږي.
تاریخ جدید میزنن اونا با وارد افغانستان میکنن.
خود طالبانو د حکومت درمل او خوراکي توکو د ملي داروي دوی د ستونزې د حواري لپاره ډیجیټلی سیستم او نوې تګلارې جوړه کړې ده. د دغې ادارې مشر عبدالباري عمر د خبره تیرونی ملت ته د حساب د ورکولو پروګرام په نوم یوې غونډه کې وکړه.
کله درمل راځي او الته تفکیک د کیفیت نه وي او دا نه وي معلوم چې د کومې کمپنۍ یې تضمین دي درملو چا کړی، چې دا دوا ما جوړه کړې زه تضمین کوم د کیفیت، راوړې چا دا، توزیع کړې چا دا، څنګه ګودام شوی، څنګه انتقال شوی او بیا ډاکټر په نقصه کې څنګه دي. نو د دې پروسې د کنټرول لپاره یو هغه سیستم اوسې بحث هم پرې وکړو، آنلاین سازي یا ډیجیټلایز سازي ده. دویمه برخه موږ یو نوی طرز العمل جوړ کړو.
د افغانستان درملتونونو کې د بی کیفیت درملو د موجودیت په اړه شکایت کومه نوې خبره نه ده او مخکې هم په دې اړه شکایتونه شوي. د ړنګ شوي جمهوري نظام چارواکو هم د ستونزې د اواري خبره کوله، خو داسې ښکاري چې بنسټیز کار ورته نه دی شوی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په کونړ کې د کډلیو د پراختیا او بیارغونې ریاست چارواکي وایي د یونیسف په مالی مرسته په وټپور ولسوالۍ کې زرګونو کسانو ته د چلو د پاکو اوبو اسانتیاوي چمتو کوي. دوی وایي په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې له 6000 زیاتو کورنیو ته د چلو اوبه چمتو کړي او له ستونزو یې ژغورلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي سره د دې چې په ولایت کې روانې اوبه زیاتې دي، خو ګڼ اوسېدونکي د څښلو پاکو اوبو څخه محروم او په دې برخه کې ستونزې ګالي. د دوی په وینا چې د یادو مشکلاتو هواري لپاره هڅې پیل کړي، په یو شمېر ځایونو کې د ژورو څاګانو ویستلو او همداراز له چینو څخه د پایپونو غځولو چارې روانې کړې دي. اوس غواړي د وټپور ولسوالۍ کړۍ قرې ته د پایپ سکیم له لارې د څښلو اوبو رسولو پروژه پیل کړي. د یادې ادارې سرپرست رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د شینګام کړې د وټپور او روپۍ دي نه هیڅ لکه 140,000 افغانۍ په د باندې لګښت راځي او دا به 120 کورنو ته اوبه ورکوي.
د سیمې اوسېدونکي به اوس دوی له لرې خوړونو او ویالو اوبه راوړي چې ډېری یې د ناروغۍ سبب کیږي، او که چیرته ورته د څښلو پاکې اوبه چمتو شي نو دوی به له ستړیاوو او د ککړو اوبو له څښلو وژغورل شي. حمیدالله:
تاسو دا د مازدیګر ساحه وینئ چې دا ساحه لږ ډېره ګرمه ده، چړیا دي پکې ډېرې دي چې دا ماشومان او زنانه د سپینګیري خلک تاسو وینئ چې په سرونو باندې او په دې ټرالو کې د اوبو د لرو لرو ساحو نه راوړي، تاسو به په یقین باندې ورسیږي چې دا خلک څومره مشکلاتو سره دي.
کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې په کې دوه همیشه بهان سیندونه بهیږي، خو د سیندونو له اوبو تر اوسه ګټه نه ده اخیستل شوې. نه پرې برېښنا کوټونه جوړ شوي او نه ترې للمي ځمکو ته کانالونه خېژبل شوي چې ورسره تر ځمکې لاندې اوبو سطحه لوړه شي. همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تېرېدو د چینو، کاریزونو او ویستل شوو څاګانو اوبه کمیږي او یا په بشپړ ډول وچیږي.
تاسو له پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس په دا میسج ازادي راډیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کې موس ما کار چر کړی دی او په کا ته میاشت 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زوس په لیک لوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم.
السلام علیکم. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي، او روډونه هم نشته، د موبایل تمبی هم نشته، دلته په وای فای کار کوو، نو دلته ډېر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي.
السلام علیکم.
زراعت ډېر ضربه خوړلې ده، امراض هم پیدا کړي دي، او د خارج هم دوایې راوړل کېږي، یا شراتو یا د شپتې یا د نور امراض لپاره. خو صحیح داسې زراعتي ډاکتران نشته چې هغه دلته ټیسټ کړي، د لابراتوار نشته چې دوایې د څه لپاره دي. خو ځای دې چې ګټه ورته ورسي، نور صدمه ډېره کښتو ته رسوي. کښتونه ډېر خراب کړي دي سره د زراعت، او که چېرې ته پاملرنه ورته ونیسي، سره نور په جیزې سره خلک او ټولنه به ډېر غټو مشکلاتو سره مخامخ شي. سره
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. وسم واورې د دې سات لنډ خبرونه. د ایران د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو او قابلو د روسنې موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازی حسن کاظمي قومي تېره شپه پر خپل اکس پاڼه د دې هوکړې خبر خپور کړی دی. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو درېیم مقام وګاټه. په تاجکستان کې تر زورور ورښت او توپان وروسته سیلونو لشتر لږه دیارلس کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا د دغه هېواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمېنې دوشنبې په وحدت او رودکي ولسوالیو کې مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدی شي، او دی به له پارلمانه وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کېږي. او د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د مسکو د یوې سیمې پر فضا یې تېره شپه دوه بې پیلوټ الوتکې ویشتي او نسکوري کړي دي.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت ته کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د داعش او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو موجودیت هغه مسله ده چې نړیوال او د طالبان حکومت یې په اړه یو خلک نه دي. تازه د تیرې جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې افغانستان او عراق هغه دوه هیوادونه دي چې د داعش ګواښ لا پکې محسوس دی. امنیت شورا د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې په دغه هیواد کې د داعش د جنگیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 3000 to 4000 پورې رسیږي. طالبانو بیا دغه راپور به بنسټ وباله او ویل د داعش میر صفر ته نږدې شوی دی. پښتني دادی چې د داعش او نړیوالو ترهګرو ډرو د موجودیت په اړه د نړیوالو اندېښنې پر کوم اساس باندې دي؟ په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو موجودیت سیمې او نړۍ ته څه ګواښ پېښولی شي؟ طالبان څومره توانېدلی چې په رښتینې معنا دا ګواښونه دفع کړي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم، او راسره میلمانی دي د سیمې او نړۍ د امنیتي او پوځي چارو شنونکي جنرال نعمت الله جلیلی، او د سیاسي او پوځي چارو شنونکي احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. جنرال صاحب جلیلی، بحث بل تاسو نه پیل کو، څه فکر کوئ ملګری ملتونه په افغانستان کې دا مهال خپل ملکی ماموریت لري، که څه هم په نظامی کچه باندې نړیوال بنسټونه په افغانستان کې په امنیتي استخباراتي کچه باندې ښکارا فعالیت نه لري، دوی چې د افغانستان په اړه کوم راپورونه جوړوي؟ او تازه ویلي چې په افغانستان کې له 3000 to 4000 پورې د داعش جنگیالي او د کورنۍ غړي شته، دغه ډول راپورونه دوی څه ډول ترلاسه کوي؟
لوګین سره اجازه راکړه لونګې تاسو ته ساسې د سربوده لارې ساسې په لوریتونکو ساسې په ټکنیکي کارونو موجودیت او سرگنیش پٹوری پروژه په بنیاد او احساس باندې جوړ شوی یو پروژه ده، یو شبکه ده چې جوړ شوی ده او په افغانستان کې په خوا هم فعالیت درلوده پرلاسیو، او اوس هم د افغانستان په مختلفو سیمو په مختلفو ولایاتو کې د دې شتون شته. مگر دا چې طالبان دې دا کوي چې دوی عملیات څه په طرف ته وړي دي ته دې خبرو سره هغه کې نه په دې چې د داعش ډله تروریستي یا ترهګره ډله افغانستان کې شته او هغوی هم ځان ته د خپل د هغو منابعو نه چې دوی هغه تړی و چې داعش جوړ کړی دی او افغانستان ته راستولی د هغوی په مالي لوجستیکي او په نظامي او عسکري او پوځي مسایلو باندې د هغوی اکمالات کې هغوی ته
بله جلیلی صاحب څوک د دغه کسان چې د داعش پروژه په افغانستان کې رامنځته کړی
نبه د مرکز موږ تاسو سره په وات دې موږ تاسو دی ګران هیواد په جغرافیه او کې موږ تاسو یو ډیر ناوړی او نا سپیشلی ګاونډیان لرو چې د ریګیون دی پاکستان دی چې پاکستان په خپل د ترهګرو زاله ده او د افغانستان د پاره د ترهګری زاله جوړې کړې وي وسام د خپل د خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هر کله چې او وړي ځان لپاره یو پروژه او ستراتیژي جوړې کړي د خپل د پلانونو د لاسونو څخه د جګړې په کولو شو په موخه ته سیاسي او صحاوي استعمالي ترې ولرې نه کوي کولی شي چې دوی خپل اهداف ترلاسه کړي او بلا شک چې یو د پاکستان نه بلکې هغه نور هیوادونه چې د پاکستان سره همغږي او د افغان د پاکستان له لارې کولی شي خپل نورو منافعو ته نورو ګټو ته ورسیږي په سیمه کې د دوی سره همداسې او دوی هغه هیوادونه دي چې خپلې ګټې د افغانستان له قوله غواړي نورو هیوادونو ته په انتقال کې او خپل اهدافو خپل ستراتیژیکو موخو ته ورسیږي
او فکر کوي جلیلی صاحب د داعش شمیر په همدې کچه دی لکه ملګرو ملتونو چې یاد کړی او پاره اندېښنه خودل سوی او کنه فکر کوي په دغه راپورونو کې واقعیتونه باندې سترګې پټيږي او مبالغه پکې کېږي لکه څنګه چې طالبان وایي
زه فکر نه کوم چې دا مو ته مبالغه ده نه فکر کوم چې د شپږو سره نه لا وضعیت هم کمبلاني د دې کې د مبالغه هغه حالت ته ګورم لکه چې
بله کور ودان سلامات سره راځي چې د بحث بل میر ماته ورسو خاغلی احمد خان اندر ستلی مشي ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو اندېښنې په څه معنا دي دوی ویلي چې په افغانستان کې د څلور تر شپږ زره پورې داعش جنگیالي شته خو طالبان بیا وایي چې د داعش حضور صفر ته نږدې شوی
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه خاغلی لودین صاحب تاسو تاسو په قدمون ملما جنرال صاحب جلیلی ته او همداسې د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم کچیر موږ ګورو د ملګر ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې ډېر اړیکې نه لري دوی ټول خپل راپورونه د ټلیفونونو لارې ټولوي او دوی باید په دې هم پوسی چې همدغه حاکم تنظیم چې طالبان دي دوه کاله مخکې له مذاکرات د ظاهر مذاکرات مخکې د ملګر ملتونو دوی ته هم تورستان ویلې خو بیا کله چې د امریکا متحده ایالاتو مذاکرات سره شروع کړ اوس دوی حاکم دي تورستان نه دي نو زه باور نه لرم چې د دوی ټول راپور به مکملي درست وي ځکه چې د طالبانو لومړنی دښمن په مخکې له واکمنۍ دوی څخه هم تای شو او اوس د داعش په ځپلو کې دوی ډېر بریالي دي او د شتون یې ډېر امکان شته لکه جنرال صاحب چې ویلي د ګاونډي لخوا او خپل داعش د زبرځواکونو لوري د خاص اهداف لپاره جوړ شوی دی چې دا ډیر قوي اکمالات غواړي او دا یوازې د پاکستان په واسطه نه دی بلکې نور قوي استخبارات د سیمې او د نړۍ هم ورسره همکار دي خو طالبان هڅه کړې ده چې د داعش په مقابل کې ټینګه مبارزه وکړي ځکه دوی د خپل حکومت بقا غواړي او کوشش کوي چې ملګر ملتونو نړیوال ټولنې ته او همداسې د امریکا متحده ایالاتو چې کومې وعدې یا تړونونه په دوحه کې ورسره کړي دي په هغو باندې ودرېږي او په ټکولو کې دوی هر وخت بریالي راوتلي دي خو دا چې په افغانستان کې اوس سیاسي تعامل د اوسني حکومت له نړۍ سره نشته پر رسمیت نه پیژندل شوی سیاسي او اقتصادي تحریمونه لا هم روان دي د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ورته تر بلې خرابېږي زه باور لرم چې نه یوازې داعش بلکې ډېرې ډلې ټپلې کولای شي چې د افغانستان د دغه خراب وضعیت نه په استفادې سره د افغانانو سربازګيري وکي او کچېره د افغانستان اوسنۍ وضعیت سم نشي مهار نشي کېدای شي چې د داعش برسره نور ډلې هم قوي شي. خو د اوس لپاره موږ وینو چې د افغانستان حریم د امریکا په لاس کې ده او زه باور لرم چې روغي کشفي ادارې او استخبارات به د مزکه او د اول لارې د افغانستان اراضي کنټرولول شي او دوی به ور باندې خبرې
وکړي. فکر نه کوي اندر سپ چې هم دغه چینلونو لاره نه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې فضائي حریم د امریکایانو په لاس کې دی، دوی به د معلومات ځان تکړی وي چې د څلور تر شپږ زره پورې داعش جنگیالي په افغانستان کې شته او د جنرال سپ جلیلی پټه کوم ممکن لدې نه زیات هم وي.
نا کچری به طرفه قضاوت کو زموږ نور ګوندیان مملکت چین روسیا ایران دوی حتی تر شل زرو دوی زرو پورې ویل چې دلته جنگلان سره دا ټول هغه سیاسي لوبي دی او هغه سړه جګړه ده چې کوشش کوي ځینې وادونه زبرځواکونه د افغانستان له وسنی خراب سیاسي او اقتصادي وضعیت نه ګټه پورته کړي او غواړي چې د سړې جګړې او بیا یو نیابتي جګړه زمونږ پاک خاورې ته راولي. په حقیقت کې کدوی چیرې غواړي واکنه هم د داعش میر معلوم کی باید وسنی حکومت سره که چیرې دوی خوښیږي نه خوښیږي باید په ګډه سره د داعش په ضد په مبارزه کې عمل وکړي او راشي په افغانستان کې. دغه قسم راپورونه کله مثلا موږ ولیدل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې طالبانو ډېر ښه پرمختګ کړی ده او د القاعده او نورې ډلې ماتې کړې دي. نو دا کله چې موږ ګورو هر هېواد د خپلو ملي منافع او د خپلو سیاسي ستراتیژیکي او د استخباراتي اهداف خاطر باندې دا قسم اعلان کوي. ملګری ملتونه د اوسنی حکومت سره که چیرې دوی واقعا غواړي ښه ګزارشونه ترلاسه کړي باید د طالبانو استازی منلی وای، اوس به مخامخ خبرې ورسره کولې. په دغه شان باندې افغانانو ته د دوی راپورونه هم د قبول وړ نه دي او ډېر نور هېوادونه هم شته چې شاید اعتبار باندې ونه کړي.
او کور ودان اندر سپ ډیره مننه سلامات او فکر کوم یا ملګری ملتونه خپل ملاحظات لري د همدغه ملاحظات له کبله تر اوسه هم د طالبانو استاذ په ملګری ملتونو په اډانه کې نه دی منلی. سلامات او جنرال صاحب جلیلی تاسو مخکې اشاره وکړه چې د راپور نه د ملګری ملتونو د واقعي دی او پر ځای دی او د غندښنی هم چې دوی سرګندې کړي دي د واقعیت لري نه دی. څه فکر کوئ څوک دی د افغانستان کې جنگیدونکي داعش جنگیالي خپل افغانان دي؟ افغانات باید ځکه په افغانستان کې هم د بیکاری کچه زیاته شوې، مهاجرت له افغانستانه په بساري ډول زیات شوی دی، هم دا اوس هم فکر کوم و میلیونه شاوخوا افغانان کډوال دي په افغانستان په بهر کې چې ډیره برخه پاکستان او ایران کې دي. دغه جنگیالي چې د داعش په نوم باندې په افغانستان کې جنگیږي او عملا موږ تاسو وکتل چې په همدې تیرو دوه کلونو کې د بهرنیو چارو وزارت مخته په کابل کې خونړۍ دوه بریدونه وشول، دغه راس په سمنګان کې یو مدرسه کې خونړۍ برید شو او څو بریدونه نور هم، دا څوک دی؟ افغانان دي او کنه د نورو نړۍ اتباع دي؟
قدرمن لودین سر دے داعش پر گورے دا ہر تروریسی دادا پاکپل ذات کے پاکپل ذات رہے تشکیلات رہے اور دی کال قائدہ دل کا داعش نہیں کن رہا نو تحگاری داری دیتی دی او منظم او دی او نا پیشن درشوی تشکیلات لوگ بنیار دی دی او خلطہ علیتونا پتن حگاری کچبان ہمیشہ نمائی سکری داری دی بسود پہلی ملی حاصل نو داعش ہم پاکپل ذات کے پاکپل ذات سے پاکپل سیاسی خپل نظامی او خپل لوجستیکی او داسې نور ډلې دپاره خپل ځان دپاره تشکیلات لري، منظم تشکیلات لري. د دې تشکیلاتو په منځ کې که چېرته موږ تاسې وګورو د چین د نورو د هېوادونو لکه د تاجکستان او ازبکستان او دغه حالت نو د افغانستان د ګاونډي هېوادونو اربو هم په دې ډله کې شامل دي. نه هېڅ څوک انکار نشي کولی، څوک نه سترګې هم نشي پټولی که چېرته موږ تاسې د داعش تشکیلات او دغه د تاسیس او د کوم ورځې نه چې د ابو مصعب الزرقاوی نه چې په 1909 یوم کار کې چې خپل اردنی او د غید جماعت توحید او جهاد په نامه په نظام کې پر یو تشکیل جوړ او بیا د اسامه بن لادن د دې سره بایعت او بیا د دې د ګوډرو د تشکیلاتو په بنیاد باندې ځان ته خپل یو نوم یې ورکړ چې جهاد قائد الجهاد فی بلاد الرافدین. د رافدین معنی هغه معنا ورکی قدر مند دي چې هغه هوادونه چې دوی یو سیم په منځ کې د امتداد پسې باندې سره پراختی هوادونه نو بیا په خپل دغه د دې تشکیلات سره بدغم کېدل یا د دې تشکیلات په بنیاد باندې دی د چې د هغې نه وروسته د اسامه بن لادن د چې کله چې ابو د ایمان الظواهري د القاعدې مشر شو او هلته د سوریې جنګ شو هلته د عراق جنګ شو د داعش نخانه دلته د النصره په نامه باندې سازمان جوړ شو دغه تشکیلات چې دي بېلابېل په ظاهره کې په یو بند په یو بڼه او په باطن کې په بله بڼه باندې جوړ شو تشکیلات او اوس هم دي د مالې تشکیلات په بنیاد باندې خپل لري
نو فکر کوم تشکیلات کې ډیره برخه افغانان دي او کنه دغه د عربي هیوادونو کسان هم پکې شته ځکه جلیلی صاحب یو بحث چې کله به مثلا په دې تیرو شلو کلونو کې کله چې په خوانی حکومت په افغانستان کې واکمن او کله به چې یو برید وشو مثلا په نیم ساعت یا یو ساعت کې به مسولیت طالبان واخیست ځکه طالبان هم په افغانستان کې حضور درلود د افغانستان شاوخوا کې نږدې وو اما دایش چې کوم برید کوي څلور ویشت ساعت وروسته مسولیت منل کیږي یعنی چینل د ارتباطاتو کمزورې ده د داعش د افغانستان کې کوم حضور لري او لاغ اصلي هسته سره او کنه فکر کوي اصلي هسته د داعش یا کوم کسان چې مطبوعاتي بخش کې فعالیت کوي هغه له افغانستانه بهر دي
او د افغانستان کله چې د افغانستان په جغرافیه کې چې د دې مسله څنګه په ټوله کې د داعش د افغانستان بهر دي نور هیوادونه کې سره وستاتو چې یو خپل اړیکې د مطبوعات له لارې نه یا یو شکل باندې دی او د سپو په لارې باندې دی خپل اړیکې سره نیسي او وی هم دې احتیاط کوي چې تاسو جواب دي لري په افغانستان کې او د افغانستان بهر ولې پیژندل شي دا د دې د تشکیلات یو پالیسي او یو سیاست هم دی د دې کې هیڅ کوم شک نشته مګر راځو ساتي د پښتنې دومره برخه ته د افغانان هم دی د افغانستان بهر بهرانيان هم په دې تشکیلاتو کې شامل دي ورګرته او د خپل نظامي فعالیتونه سره لري او دا چې د دې په صفوفو کې نور سره تاسو د فقر او د بیکاری کچې ولې زه فکر کوم قدر من دوی نه چې دا څه اجازه باندې چې هغه کسان چې د طالبانو د اوسنۍ ادارې نه ناراضه کیږي او وی هم غواړي په سلیقایي لحاظ باندې هم د طالبانو د ځپلو لپاره یو مشترک جبهه یو جبهه خلاص کی نو دی هم کولی شي هغه کسان چې د طالبانو ناراضه کیږي او د طالبانو سره همغږي خپل غوسه کوي خپل اړیکې وسري او همغږي سره نور نه کوي دوی هم کولی شي یو ځای د طالبانو د بخښنه باندې د داعش په تشکیلاتو کې په یو شکل باندې ځان پرنه لا پاسي د پولیسو سره فعالیت هم کولی شي
او سلامات اوسئ کور ودان جلیلی صاحب بیرته راګرځو تاسو ته اندر صاحب د پخوانی حکومت د دفاع وزارت مسولان نقل قول ترې کوم هغه وایي چې په افغانستان کې د داعش ملا ماته شوی البته د دوه کلونو مخکې د هغو چارواکو سرګندونې دي چې پر افغانستان واکمن وو نن چې طالبان واکمن دي پر افغانستان دوی هم وایي چې د داعش حضور صفر ته رسیدلی اما که واقعیتونه ته وکتل شي همدا د دې اونۍ په پایل کې مثلا د تیر اونۍ په پایل کې په بخښنې سره په دارالامان سیمه کې یو چاودنه وشول چې دوه کسان پکې ووژل شول څو ټپیان شول مسؤلیت داعش ومانه د همدې دوه کلونو په ترڅ کې ما مخکې هم یادونه وکړه چې د کابل کې د بهرنۍ چارو وزارت پر سړک دوه خونړي بریدونه وشول د افغانستان تکړه ډیپلوماټان پکې ووژل شول په سمنګان کې په مدرسه کې برید وشو دا غرازی او شمیر نور ولایتونو کې پر عبادت ځایونو بریدونه وشول نو دا بریدونه څوک کوي چې کده داعش حضور صفر ته رسیدلی وي نو دا بریدونه باید ونه شي
مننه کوم خغله لودین صاحب صفر ته په ډیری وادو کې چې هیڅ جګړه نه کیږي چې نشري سره توریستي اعمالو خو په افغانستان کې سلونی ملتي جګړه و زموږ په واد کې ډیرو توریستي ډلو له پخوانه هم شتون درلود بغي ارتباطات لري خو کچېره وقتهونو تراسو دغه داعش په افغانستان کې نه قومي بیز لري نه مذهبي بیز لري د دې رشې د افغانستان بهر دي دغه ایوادونه یا ملګری متونه چې دا کې اوس نړۍ کې ټکنالوژي مخکې استخبارات ډېر قوي دي ولی د افغانستان له پلو نه خو په لټین نه کې شپږ زره کدی ووای چې دا بخښتون لري دا ډېر کم تعداد ده اصلي دغه سازمان مرکزیت د دوی دغه اکمالاتی هواد چې دوی اکمالوي مرستې تر کوي او یا لکه په واضح توګه چې جنرال سم ویلي په پاکستان کې د دوغ مرکزونه دي او د پاکستان هواد چې کله هم غواړي په افغاني حکومتونو باندې فشار راوړي بیا دوی ته نوې ډلې هم جوړوي چې او دا وسینه هم دا کله چې په افغانستان کې امریکا د پاکستان لاره راځي او د پاکستان استخبارات مستقیما لاس کې لري
اما اندر څه خپل پاکستان هم عملاً دا مهال قرباني بری چې ځکه پاکستان کې هم خونړي بریدونه وشول تاسو وایي چې پاکستان هم په دې پروژو کې لاس لري اما پاکستان هم د غیداوي کوي چې په افغانستان کې تر هغه ګرځي د افغانستان خاورې په موږ باندې بریدونه پلانوي
زه د یو پښتون په توګه په پاکستان کې هیڅکله نشم چا د بریدون شي هغوی استخباراتي لوبې کې هغه پښتانه وژني بلوڅان وژني په پښتني سیمو کې کوي دغه برید که چیرې واقعا داعش د اسلام مدافعین ولې په لاهور کې نه کوي کراچۍ کې نه کوي په د پنجاب په نورو ولایتو کې نه کوي اسلام آباد کې ول نه کوي یوازې خوار غریب پښتانه پیدا کړي دي چې هم دوی استفاده تر کوي همې وژني دا یوه لوبه ده پاکستان ته ځکه غواړي توریزم په نامه د نړۍ څخه هم پیسې واخلي له بلې خوا پښتانه هغه غورځنګونه یې موځپي او د دا خوا زموږ د آزاد افغانستان له پښتنو سره هم دښمنان کې له افغانانو سره بلان بیا راځم ستاسو لومړنۍ خبرې ته چې صفر هېڅکله نشي کېدلی په افغانستان کې جګړه وه دوه کاله کېږي چې یو سرتاسري هم نه شتون لري خو محاصرو ته که وګورو او د ځینو مغرضو خرابو ګاونډیو او قوي استخباراتو د نړۍ ته چې وګورو کوشش کوي چې جګړه بیا راولي او دلته دغسې ډلې پیدا کوي شي یوازې داعش نه ده بیا یې دونه کوم چې ویل کېږي دویش ډلې دي او دا د دغه وضعیت نه ښه استفاده کولی شي خو دا هم باید هېره نه کړو چې طالبانو په دې دوو کلو کې د دوی په مهار کولو او ماتولو کې ډېرې هڅې کړي دي.
بله سلامت اوسې اندر صاحب. کور ودان جنرال صاحب جلیلی بیرته تاسو ته راګرځو. دغه د اندر صاحب خبره چې وایي طالبانو له داعش سره ښه مبارزه کړې ده، طالبانو هم ویلي څو ځله، او د امریکا پخوانی ځانګړي استازي د افغانستان لپاره زلمی خلیلزاد هم په څو ټویټونو کې څو میاشتې مخکې وړاندې وویل چې د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه ستایي، دا معنی چې امریکایي چارواکي هم پر دې هوکړه راضي دي چې طالبانو مبارزه کړې له داعش سره. اما د امنیت شورا غونډې ته کرا شو، دوی پر داعش سربیره د شلو نورو وسلوالو ډلو د موجودیت خبره کړې او دای هم ویلي چې په افغانستان کې په ناقانونه توګه د وسلو ویش شوی ده، او دغه راضي ویلي چې د ناتو او امریکایي ځواکونو یو شمېر وسلې په افغانستان کې پاتې دي چې ممکن د همدې د دوی په ټکو ترهګرو ډلو لاسته ورغلي وي. څه فکر کوئ دغه وضعیت په ټوله کې طالبانو ته څومره د اندېښنې وړ دی، طالبانو ته څومره لوی سرخوږی دی، او طالبان په واقعي توګه دفاع او شنډ کولی سي لکه څنګه چې دا کوي، او که نه فکر کوئ مبارزه یې ستونزمنه ده د طالبانو لوسه پورته؟
یو خبر هم کوم قدرمن لوتین صاحب، چې اول خو لومړی خو دا چې د خلیلزاد خبرې خودش دغې شخصي خبرې دي، دغې خبرې افغانستان داسې چې ډېر اغېزناک دي، زه فکر کوم چې ډېر اغېزناک هم دی، په دې چې هغه ټوله ته لکه هنداره غوندې معلومه شوې ده. دغې خبرې د ریاستي پروژې چې د امریکا په استازي توبې وکړو، چې امریکا خپله هم د بهرنیو چارو وایندي و چې نور خلیلزاد زموږ د دولت یا د بهرنیو چارو د وزارت نور وایان نه دي، پالیسي هم نه شي مرتبه. او زه دې بلې خبرې ته چې څنګه نه ته موته اشاره وکړه لودین صاحب، زه په دې اند یم چې دا بل زه نه منم چې د طالبانو مبارزه یا د طالبانو اقدامات عملیات یا نظامي عملیات د تایید د داعش د سفر کېدو لپاره، زه داسې فکر کوم چې سفر کېدو دوی نه پرېږدي که هر څومره وغواړي چې دوی سفر ته ورسوي. دا د هغې هېوادونو پالیسي نه ده چې په اوسنیو حالاتو کې د داعش له منځپلو لپاره صفري نقطې ته ورسي، په دې چې دلته نورې اهداف دي، نورې پروژې دي، او باید دوی په سیمه کې خپل د راتلونکي د اضافي قواو په بنیاد باندې باید داسې یو بل درې اضافي قوت ولري، تاسو چې د طالب په وجود کې یا د طالبانو نه وروسته یا د طالبانو سره په مبارزه کې که چېرته دوی د هغوی خبرې ونه مني، د هغوی اهدافو ته سر ټیک نه کېنه، کېدای شي د یو اضافي قوت له استفاده وکړي، لکه چې مونږ تاسو ولیدل چې مجاهدین هم د بسم الله المتحد د امریکا او د زبر ځواکونو یو په یو ملي یو په یو تفاهم باندې رامنځته شو. مګر کله چې پاکستان فکر کوي چې کېدای شي مجاهدین چې کلونه کلونه د دې سره وو، کېدای شي د پاکستان ملي اهدافو ته سر ټیک کړي، منفیل ځواب یې ورته ورکړ، نو تاسو د ډیجیټال باندې رامنځته کړو ته نام پر ور خوشې کړ ور مرشې کړ چې مونږ تاسو پایلې ته نه پورې کړو.
او د افغانستان د جګړو تاریخ ته وکتل شو، به خصوصا دغه جګړې چې مذهبي ډلې کوي لکه طالبان، داعش یا ټي ټي پي، دوی خپل جګړې ته یو دینی توجیه هم لري. مثلا طالبانو توجیه دا و چې په افغانستان باندې بهرني ځواکونه راغلي دي، د دوی پټکو يرغلګر راغلي دي، دوی خپل جګړې ته یا خپل جګړې جنگیالیو ته دغه توجیه ورکول او بیا یې حقوق جنگول، هماغه و چې دوی وایي امریکایي ځواکونه له افغانستان وویستل یا په ټوله کې نړیوال ځواکونه له افغانستان وویستل. ټي ټي پي هم که جنگي خپل ملاحظات لري، د پاکستان پر حکومت باندې نیوکی لري. داعش فکر کوي له عقیدتي پلوه کومه پلمه د دوی خو یو هغه د سلفیت ریښه ده چې ویل کېږي په افغانستان کې هم په ختیځو سیمو کې د سلفیان په دې وروستیو کې زیات شوې دي. نور داسې عقیدوي توجیهات لري دوی، ځکه تاسو د داعش په اړه باندې مطالعه لرئ، مخکې مو د دوی تاریخچه ته ډېره ښه اشاره وکړه.
هر جګړه، هر جبهه ځان لپاره د نظامي علم په نظامي چارو کې هر جبهه باید ځان لپاره یو انګیزه یو څه ولري، یو انګیزه ولري چې خپل سپو په تاسو خپل سرتیرو ته یو انګیزه ورکړي. که د تېر نظام سرتیري او نظام خپل نظامیانو ته به داسې ورکړو چې د وطن د دفاع او وطن مور ده او خاوره مور ده، باید دې ساتنه وشي. د طالبانو ډله چې وه چې هغوی له موږ د استقلال او د هویت او د ازادۍ لپاره جنګي کړو قرباني ورکړو. موږ تاسې ګورئ چې دا یو سیاسي لوبه وه چې ویې کړه. تاسې د عباس سانګلې خبرې وکړئ، موږ د امریکایانو سره د 2001 په خپله وایي چې ما د امریکا د ازادیتوب د طالبانو په ازادیتوب د امریکایانو سره د 2001 موږ مذاکرات درلودل. دا نو په دې معنا باندې چې د 2001 تر 2001 کال پورې دې باندې خبرې اترې سره مسؤول وو. دا خبره زه وسره نشم منلی چې دوی وایي چې موږ امریکا په زور او امریکا ته موږ مات تي لاړ په یو متعامل باندې، په یو معاملې باندې، په یو د تسلیم دي د تحویل ورکولو قدرت یو نظام نه بل نظام کې ورته وخت چې دلته دا تاسو ته نه دي. دا خبره کاملا دلته سره فیصله باندې زموږ تاسو دې خبرو فیصله باندې مصداق د خبرو کېدای شي. نو طالبانو ډله د وسنۍ د حالاتو لپاره د داعش په مقابل کې چې داعش موږ ګورو، زه بیا هم وایم چې د یو پروژې په بنیاد باندې جوړ شوی یوه شبکه ده، د پروژې د بنیاد په اساس باندې دغه ساتل کېږي او صفر کېدو ته هم نه پرېږدي ولو که هر څومره وي. که د دوی تعداد زیات وي او کمی، مګر صفر کېدو ته نه دي. تاسو چې یو تهدید نقطه باید هغې هېوادونه لپاره وي چې کوم یو امریکا کې د دښمني په سرته باندې
سلامات اوسئ جنرال صاحب محترم، ډېره مننه. اندر صاحب بحث هم ورو پای ته رسیږي. جنرال صاحب وایي چې دغه کوم سرخوګی چې اوس طالبانو ته پیښدی، دا سرخوګی به همداسې دوام ولري او هیڅکله به هم د داعش حضور صفر ته ونه رسیږي. لکه څنګه چې ما مخکې د پخواني حکومت چارواکي کوټ کړل، یا مې د هغوی نقل قول ویل چې د داعش ملا ماته شوي، نن هم هغه ادعا طالبان هم کوي، اما عملاً ګورو چې بریدونه کیږي. تاسو هم په همدې خبره باندې موافق یئ چې ممکن داعش د اوږده مهال لپاره په افغانستان کې پاتې وي؟
زه په دې اندم چې د افغانستان سیاسي او امنیتي او اقتصادي وضعیت یو نړیوال توافق ته اړتیا لري. که چیرې دا توافق ترسره کیږي او د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي، سیاسي تعاملات منځ ته راځي، زه باور لرم چې داعش په سیمه کې یو بینالمللي توریزم ده. د هغه غوښتونکي هیڅ هېواد هم نه ده. له بلې خوا موږ په څنګ کې ګاونډیان غیر مستقیم د روسیې ګاونډیان یو، ایران او چین چې دا ټول د داعش مخالف دي، او پاکستان به ورو ورو نور هم د خپل لمنې نور اخلي، هغوی به مخالف کیږي. نو په دې اساس د مرکزی اسیا هېوادونه هم د کلکه سره د داعش په ضد باندې خپل حتی تمرینات کوي او متوجه دي. نو داعش که چیرې د افغانستان اوسنی وضعیت جوړیږي او معیاري حکومت منځته راځي او طالبان دې ته متوجه کیږي چې افغانستان د ټولو افغانانو کور ده، ټول ته باید په حکومت کې حق ورکړ شي، د ښځو حقوق ورکړي، زه باور لرم چې افغانان به دومره ضعیف نه وي چې ټول عمر به جګړې کوي او هرې توریستي ډلې ته به سلامي وي او د هغو مزدوري به کوي، غلامي به کوي. نه، دا ډېر امکان لري، خو په افغانستان په ټول وضعیت پورې اړه لري. چېرې اوسنی حکومت چې میدان د سیاست په لاس کې ده او ښه سیاست لوبوي او د ملګرو ملتونو د منشور سره سم خپل حکومت چارې عیار کې
کار کوي،
او ډېر امکان لري دا دفعه شي. دا ډېره وړه ده اوس فعلا لپاره، خو که چېرې دا وضعیت دوام ومومي، دا نو بیا پروژه ده او دا پروژه به ډېر نور هېوادو ته مغځېږي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ اورېدونکو، د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د امنیتي او پوځي چارو له شنونکي جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي او پوځي چارو له بل شنونکي احمد خان اندر صاحب څخه ډیره مننه.
نسکور ومده تشوم خودنه پیالے نسکو راون دے تشوم خودینا نصیب بدل وم دے قبل وم خودینا نصیب بدل وم دے قبل وم خودینا پیالے نسکو راون دے تشوم خودینا پیالے نسکو راون دے تشوم خودینا تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں.